کابل کې د مازیګر 4 بجې سوې. السلام علیکم. نن د هرات خواف ترمنځ د اوسپنې پټلۍ د افغانستان او ایران ترمنځ رسمان پرانستل شو. په ننګرهار کې د یو خصوصي ټلویزیون د خبريالي ملال میوان پر وژل کېدو خبرګونونه اوریدلای سي. نور راپورونه هم لرو. د ازادي رادیو یو بل خبرونه تم زفر بازار هرکلای کوم چې تخنیکی چارې تای روشن را سره مخته وړي. خبرونه په خبرونو پیلو اسد الله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان او ایران ترمنځ یو مهمه ترانزیټي لار پرانستل شو. یونما په ننګرهار کې د خبريالي وجنه بوګنوونکي کار بللی او ټاکل شوی تر یوې اونۍ پورې د بریگزټ سوداګري ستړون ورستای شي. بشپړ خبرونه. د افغانستان او ایران ولسمشرانو د هرات خواف د اوسپنې پټلۍ د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ ودې لپاره ګټوره وبلله. دغه پټلۍ چې 250 کیلومتره اوږدوالی لري نن په رسمي ډول پرانستل شوه. د افغانستان او ایران ولسمشرانو د پروژې د پرانستو مراسمو ته لرې واټانه خبرې وکړې. محمد اشرف غنی وویل د دې پروژې بشپړېدل دا معنا ورکوي چې دواړه هیوادونه د سوداګریزو اړیکو پیاوړتیا ته ملي اراده لري.
دا وسپنی پټلۍ د آسیا په لویه وچه کې د لیګ د ترانسپورت تر ټولو ګټوره، اغیزناک او ارزانه لاره ده.
تیره اونۍ د لومړي ځل لپاره پر دغه پټلۍ په ازمایښتي ډول هرات ته 1500 ټنه سیمنټ وارد شول. یونما په ننګرهار کې د خبريالي او د بشري حقوقو فعال ملال میوند وجنه غندلې. یونما پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي دا پیښه لدې اړخه هم بوګنوون کې د چینو موړي د بشري حقوقو پر نړیوال ورځ ووجل شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي پر خبريالانو بریدونه د بیان ازادي چې په خبره یې په ډیرو قربانیو ترلاسه شوی نشي غلي کولای. خاغلی غنی په یو خبر پاڼه کې دا برید وحشانه بللې او اړوندو ادارو ته ویلي چې عاملین یې په نخه او د قانون منګولو ته وسپاري. ملاله میوان چې د انعکاس خصوصي راډیو تلویزیون خبریاله وه نن سهار له خپل موټر چلوونکي سره دندې ته پر لار ووژل شوه. په ختیځ زون کې د خبریالانو د ساتنې کمیټې مشر شیرشاه همدرد وایي خبریالان د پیښې سخت خواشینی کړي.
د افغانستان ټول خبریالان او هغه څوک چې د ملاله د شخصیت سره بلدتیا لري هغه وګنول. نن ډېر زیات خبریالان خواشینی وو چې یو پښتني ټولنه کې د داسې ستورو ځلېدل لږ لږ کېږي، نو له لاسه ورکول دا یوه ډېره لویه غمیزه وه خبریالانو دپاره.
تر اوسه د ملالۍ د وژنو پړه کومې ډلې نه ده منلې، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دوی په دې پیښه کې لاس نه لري. نوموړی داسې مهال وژل کیږي چې نږدې یوه میاشت مخکې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال په ورته هدفي برید کې ووژل شو. له هغه وړاندې د تلو ټلویزیون د سیاسي خپرونو یو پخوانی ویان یماس یواش هم کابل کې وژل شوی و. تخار کې ځای چارواکي وای د بنګي ولسوال د وسلوالو په وغلچکی بریټ کې وجل شوې ده. امنیه قومندانې ویان عبدالخلیل اسیر وای ولسوال فیض الرحمن حیدری پرون طالقانو ته پلار و چې بریټ پری وشو. اسیر وای د غبریټ کې د ولسوال یو ساتونکو هم وجل شوې او دوه نور ساتونکو ټپيان شوې دي. تر اوسه کومي وسلوال ډلې د دغه پیښې مسولیت نه دی اخیستی. په شمال ختیځ زون کې تخار یو له هغو ولایتونو دی چې وروسته یو کتر د افغان ځواکونو او طالبانو د خونړۍ او جګړو راپورونه ورکړل شول. خبرونه له آزادۍ رادیو نه اوري. د بریتانیا صدر اعظم او د اروپای ټولنې مشره سره سلا شول چې د همدې اونۍ تر پایه بعد بریگزټ سوداګری سړون په اړه خبرو کې رامنځته شوی خاند پای ته ورسوي. بوریس جانسن او اورسلا ون دیرلین پرون بروکسل کې د ماخامنۍ پر مهال سره وکتل، خو خبرې د اختلافي مسایلو پر سر له کومې هوکړې پرته پای ته ورسېدل. بریگزټ وروسته سوداګری سړون په اړه مخالفتونه په دریو برخو کې پاتې دي چې د کب نیونې پر حقونو، د عادلانه سوداګرۍ پر اصولو او د همدې تړون د ادارې کولو پر څرنګوالي دي. میرمن وندرلین له دغو خبرو وروسته وویل دواړو لوریو ژوندۍ او په زړه پورې خبرې درلودې، خو لا هم له هوکړې لرې پاتې دي. دی ویلي دواړه لوري مرکچان به د دسمبر تر 14 یوې هوکړې ته سره ورسیږي. له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو د لیکت پړاو د همدې دسمبر میاشتې په وروستۍ نیټه پای ته رسیږي. که تر هغه وخته سوداګریز تړون ونه شي د هیوادونو په پولو کې به ستونزې پیدا او مالي مارکیټ ته به زیان ورسیږي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایروس له امله د 3000 زیاتو کسانو په مړینې سره یو نوی ریکارد ټینګ شو. دا په داسې حال کې ده چې چارواکو هڅې تیزی کړي چې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې واکسین تایید او عملی چارې ژر پیل کړي. تمه ده چې امریکایي چارواکي په څو راتلونکو ورځو کې د دغه ویروس په وړاندې د فایزر بیونټیک واکسین پلي کېدو ته بیړنۍ اجازه ورکړي. دغه واکسین چې موثریت یې په سلو کې څه باندې نوي ښودل شوی، د لومړي ځل لپاره د سه شنبې له ورځې راهیسې په بریتانیا کې تطبیقیږي. او فرانسې د ټکنالوژۍ دوه لوی شرکتونه امازون او ګوګل د کوکیز انټرنیټي اصولو په سرغړونه جریمه کړل. ګوګل به د دغه سرغړونې له امله 100 میلیونه یورو او امازون 15 میلیونه یورو ورکوي. دا خبره د فرانسې د معلوماتو او ازادیو ملي کمیسیون نن په دوه جلا خبرپاڼو کې کړې. دغه کمیسیون ګوګل او امازون تورن کړي چې په اتومات ډول د کوکیز کارونه غیر فعاله کړې ده. کوکیز په انلاین بڼه د انټرنیټ د کاروونکو چلند زیرمه کوي.
خبرونه مولا زادې رادیو اوریدل. نن د هرات خواف ترمنځ د اوسپنې پټلۍ د افغانستان او ایران ترمنځ رسمن پرانستل شو. ولسمشر اشرف غنی نن په همدې مناسبت داسې وویل:
تکمیل شدن این پروژه مهم نشانه بارز اراده ملی هر دو کشور و محصول زحمات شباروزی و جانفشانی های مسئولین این پروژه مهم است.
د ننګرهار د یو خصوصي تلویزیون د خبريالي ملال میوند وژنې په کوردننه او بهر سخت خبرګونونه راپرولې دي. په خپل اغلی میوند یو کال وړاندې له ازادي راډیو سره په یوې مرکې کې ویلي وو:
سولې پرته ژوند ناممکنه دی. کله چې په یو هیواد یا په یو ټولنه کې سولې، نو هغلته د ژوند هغه کومې اړتیاوې چې انسان ورته اړتیا لري هغه ټول پوره کېدای شي.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څرنګوالی او د چې ښځې له کومو دردونو کړیږي په یو تفصیلي راپور کې اورېدلی سي. یوه بېلګه یې دا ده:
د نشو ګولۍ به راکولي، درې درې شپې دوه دوه شپې به نشه پرته ومه، زما له به روټین نه راکولې دوه ورځې درې ورځې، حتی تر دې پورې چې په ما تیل واچول وې سوزولم سر نه خپو پورې.
دا تفصیلي راپور به نن د کور کلي ونیس پروګرام پر ځای خپور سي، او د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام هم د دې پروګرام بل برخه ده. اورېدو ته را سره اوسئ. د افغانستان او ایران جمهور رئیسانو د خواف هرات ریل پټلۍ په رسمي ډول پرانسته. په دغو آنلاین مراسمو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل د دې پروژې په پرانستې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري اړیکې لا پراخې سي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا ټینګار وکړ، او د افغانستان ثبات یې د ایران او په دواړو هیوادونو کې ثبات یې د سیمې لپاره مهم وګڼه. خطر پر دې نور جزئیات راکوي.
د افغانستان او ایران ترمنځ د خاف هرات ترمنځ د وسپن پټلۍ نن پنځشنبه د افغانستان او ایران د دوړو هیوادونو د جمهور رئیسانو لخوا په آنلاین ډول رسمن پرانستل شو. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی دا ورځ د دوړو هیوادونو لپاره یو تاریخي ورځ یاد کړه. وی ویل چې دا پرانسته به د دوړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې لا پراخې کړي. خاغلی غنی ویل افغانستان له ایران سره د سوداګریزو اړیکو ترڅنګ ژورې فرهنګي او ټولنیز اړیکې هم لري.
تکمیل شدن این پروژه
په داس حال کې چې کورونا وایروس په دوړو هیوادونو کې خپور دی، د دې پروژې تکمیل دل د دې ښکارندوی کوي چې دوړو هیوادونه یو بل ته د ملي ارادو په تمثيل کې مهم رول لري. هغه برخو چې دې پروژې په بشپړېدا کې زیار وسته تستری پروژې تراهان دي.
پروژې مهمه
ده. د معلوماتو لمخې هر کال به پر دغه ریل پټلۍ شاوخوا 1 میلیون مسافر تګ راتګ وکړي، او د 10 میلیون ټونو خوراکي توکو راکړه ورکړه به هم پرې وشي. دغه ریل پټلۍ په څلور برخو کې جوړیږي چې دوه برخې د افغانستان او د نورې هم د ایران په خوره کې دي. د یاد ریل پټلۍ د تړون لمخې ایران دغه ریل پټلۍ درې برخې جوړې کړي، او یو برخه چې 50 کیلومتره کېږي د افغانستان حکومت یې باید جوړ کړي. د یادونې ده چې دغه ریل پټلۍ 225 کیلومتره اوږدوالی لري، چې 25 کیلومتر د افغانستان په خوره کې د نننه چي 15 میلیونه ډالر لګښت پرې شوی د ایران هیواد لوري ورکول شوې دي. د دې ریل پټلۍ څلور مبرخه چې افغانستان باید جوړ کړي د ایتالیا هیواد لخواي د لګښت ژمنه شوې ده. د ریل دغه پټلۍ افغانستان د ایران ترکیه لاري له اروپا سره نښلوي. افغان جمهور رئیس ویل په افغانستان کې د نننه هم د ولایتونو د نخلول لپاره د ریل پټلۍ د جوړیدو طرحه هم تر کار لاندې ده. د نوموړي په خبره له شیرخان بندر بیا کندوز مزار او هرات ته به د شاوخوا زر کیلومتر په اوږدوالي کې د ریل پټلۍ د جوړیدو طرحه جوړه شي. په ورته وخت کې د ایران ولسمشر حسن روحاني هم دا ورځ د افغانانو او ایرانیانو لپاره ډیره مهمه او ارزښت لرونکې یاده کړه. وی ویل چې دواړه هیوادونه د خپلو اړیکو د پراختیا لپاره هڅه کوي.
موږ نن یو برخلیک لرو د سیمې امنیت، ثبات او پرمختګ د دواړو هیوادونو د خو اړیکو سره نغښتی دی. د افغانستان پرمختګ زموږ پرمختګ دی، د افغانستان امنیت زموږ امنیت دی، او په افغانستان کې ثبات په ایران کې ثبات دی، او په ایران کې ثبات د ټولې سیمې ثبات دی.
د ایران جمهور رئیس غوښتنه وکړه چې د دواړو هیوادونو د راتلونکو اقتصادي پروګرامونو د پلي کولو لپاره یو ګډ کمیسون باید جوړ شي. د افغانستان جمهور رئیس هم د دې کمیسون په ژر جوړیدو ټینګار وکړ. خاطر پردیس، آزادي رادیو، کابل.
آزادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غله ازادي رادیو او دوستانو لکه څنګه چې په خبرونو کې او په تیر خبرونو کې هم واوریدل، نن په ننګرهار کې د انعکاس په نوم د یو خصوصي ټلویزیون خبریاله ملاله میوند په یوه وسلوال برید کې وژل سو. د نوموړي د جنازې مراسم نن په ننګرهار ولایت کې ترسره سول. په دې مراسمو کې د دوستانو او کورنۍ غړو تر څنګ د یاد ولایت چارواکو هم ګډون درلود او په دې مراسمو کې څرګندونې کړې دي. دغه مراسمو ته زموږ هم سهرګل امیرزی ورغلی وو او نور جزئیات پیرا سره شریکی. امیرزی سب خبرونه ته شرغلی.
بلې ډیر چاته مننه. نن یولس بجې د جلال آباد ښار په شیرزی لوبغالي کې د ملالې میوند او د دې د ډرایور چې لوی سر یو ځای وژل شو، نن سهار د هغوی جنازه تر سره شوه. په دغه جنازې مراسمو کې د ننګرهار والی او امنیتي مسؤلینو همداراز د ملالی میوند او د دې ډرایور کورنۍ او خواخوږو ژورنالیستانو ګډون کړی وو. په دغه جنازې مراسمو کې کته هم د ملالی میوند دغه وژونکي په تیښته خبرالي شوي او تر اوسه لا معلوم نه دي چې دا څوک وو او ولې دوی ووژل. خو ځایي چارواکو په تیره د ننګرهار والی د خبریالانو او د ملالی میوند او د دې ډرایور له کورنۍ سره ژمنه وکړه چې ډېر ژر به دغه عاملین وپېژندل شي، وبنیول شي او د قانون منګولو ته به وسپارل شي. خو د دې سره تر څنګ هم ژورنالیستان خواشینی او مایوسه وو او هم کورنۍ او چارواکو غوښتنه وکړه چې یوازې ژمنه ونه کړي او باید چې دا پیښه بابیزه ونه ګڼل شي، جدي اقدامات ترسره شي، امیر ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي. دوی ویره لرله چې په تېر کې همداسې خلک وژل شوي دي، بیا امیرین په تېښته بریالي شوي، نه بیا نیول شوي دي او نه معلومات په اړه ورکول شوي دي. د ملالې میوند پلار د ننګرهار والي سره چې د جنازې په مراسمو کې تر څنګ ولاړو، لوالی وغوښتل چې کسان چې دوی دغسې نورې له لس زیاتې نورې ملالې لري چې ټولنې ته به وړاندې کړي او د ملالې میوند هغه ارمان به پوره کړي. خو ژمنه یې دا وکړه چې دوی په ټینګه باندې د ملالې میوند وژونکي غواړي باید پیدا شي، د قانون منګولو ته وسپارل شي. همداشان د ننګرهار کې د ځینو نړیوالو ملي او سیمه ییزو رسنیو استازو او خبریالانو هم یو ناسته وکړه. په دغه ناسته کې د چارواکو نه غوښتنه وکړه چې د خبریالانو ژوند خوندیتوب ته د پاملرنه وکړي او ګواښه وکړه چې که دوی داسې ونه کړي نو دوی به یا چوپ پاتې شي او یا به له ننګرهاره نور مرکز کابل ته به ولاړ شي او هلته به دا غږ پورته کړي چې په ننګرهار کې د خبریال ژوند خوندي نه دی او ځکه دوی کابل ته راپېچېدلي دي.
ډېر زیاته مننه کوم. په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال سهرګل امیرزی و چې د ملالې میوند جنازې مراسمو څخه یې جزئیات موږ سره شریکول. سوله افغان ښځو ته په څه معنا ده؟ په دې اړه د تیرې فبروري په میاشت کې ملالې میوند ازادي راډیو ته د زما سوله تر سرلیک لاندې د خبرونو یوې لړۍ کې خپل نظر داسې ویلی وو.
نومي ملاله میوند او شاوخوا درویش کاله عمر لرمه په ننګرهار کې د نیکاسر ټلویزیون سره د ویاند پتوګ کار کوم تر څنګه بیان رادیو سره خبریالي کوم او د خزو د حقونو برخه کې فعالیت کوم هم دلته جلالبات خار کې اوسېږم سولې پرته ژوند ناممکنه دی کله چې په یو هیواد یا په یو ټولنه کې سولې نو هغه ته د ژوند هغه کومې اړتیاوې چې انسان ورته اړتیا لري هغه ټول پوره کېدای شي مثلا د اول خدای دی چې خپل ژوند په سوله کې تامینېږي کله چې جګړې نو خلک د خپل ژوند ویره ورسره یار وختې په دې فکر چې اوس په خپل ژوند له لاسه ورکي کله چې سولې نو دغه فکر له چا سره نه وي مثلا د زده کړو حق دی د سرپنا حق دی د همدارنګه د روغتیا حق دی د کار کولو حق دی د بیان د ازادۍ حق دی دا ټول هغه وخت ممکن دی چې کله په یو ټولنه کې سولې هغه دور یو داسې دوره و چې په خاص ډول د خزینه لپاره شي یو تور دوره وه کچیرې طالبان راځي او د حکومت سره سوله تر سره کوي په حکومت کې ګډیږي نو موږ ورته راغلاس وی لکه د حزب اسلامي چې سوله وکړه راغله اما که دور د طالبانو دور راځي نو دا هیڅ افغان ته او په خاص ډول هیڅ میرمنو ته د منلو وړ نه دی
دوستانو د ملالی میوند رغم واوریده چې نن په یو وسلوال برید کې د تل لپاره خاموش شو ملګرو ملتونو د ژورنالستانو د دفاع سازمانونو او د ولسمشر محمد اشرف غنی په شمول یو شمیر سیاستوالو په ننګرهار کې د دغه خبریالي وژنه غندلې ده او د یو بشري جنایت بللی نور تفصیل راته اجمل اندرا کوي
په افغانستان کې بیلابیلو ادارو پاکی کې د بهرنیو هیوادونو سیاسي نمائندګیو سفارتونو افغان چارواکو د بشري حقونو ډلو او همدارنګه ملګرو ملتونو په ننګرهار ښار کې د دغه ځواني خبریالي په جلال آباد ښار کې د دغه ځواني خبریالي وجل غندل دي د جرمني سفارت پر خپل ټوئیټر لیکلي دي دا پیخه په داسې ورځ باندې کیږي چې نن په 2020 کال کې د بشري حقوقو نړیوال ورځ لمانځل کیږي د جرمني سفارت وایي چې دوی پر دغه خبریالي شوې برید او همدارنګه په افغانستان کې د رسنیو پر استازو او ملکیانو نور بریدونه په کلک ټکو غندي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر هم په یوه ځانګړې اعلامیه کې ویلي دي چې دا بشری حقوقو په نړیواله ورځ باندې د داس یو چا د ژوند د خستل ورته ټکان ورکون کړي چې د ټولنې د بهبود لپاره کار کوي په د نورو سفارتونو هم په خپل ټوئیټر پانو او اعلامیو کې د بریده غندلې پر سفارتونو او بهرنیو ادارو سربیره افغان سیاستوالو هم د غبرید ټکان ورکون کې بللې ولسمشر غنی د دې بریده سخت غندلو پر مهال ویلي زموږ رسنۍ او خبريالان چې په سختو شرایطو کې د هیواد سیمې او نړۍ له حالاتو څخه د خلکو د خبرولو لپاره کار کوي پر دوی بریدونه بشر ضد جنایت او نبخون کې هم عمل دي دا ارګ څخه خبر شوی اعلامیه د ولسمشر غنی په حواله دام وایي چې د ناپوهي واشت لارویان د داشان بریدونو پتر سره کول سره د بیان ازادي چې د اساسي قانون د سری حکم په اساس د افغانانو حق دی نشیزیان منولې دا ارګ اعلامیه کې ویل شوی خاغلی غنی د پیخي د چیړنی او قانون منګولو ته د وژونکو د سپارلو امر کړی دی کمدارنګا د مصالحې د علي شورا رئیس عبد الله عبدالم په ویلا مې کې د بریډ د بیان په ازادۍ باندې بریډ ګڼلې ده خغلی عبد الله ویلي د افغانستان دښمنان نشي کولای په دې ډول بریډون سره د افغانستان د خلکو رساغغ غل کړی دا یې نکاس رادیو ټلویزیون خبریاله ملاله میوند او دغه موټر چلول کې نن سهار په یو تروریستي بریډ کې ووشل شو تر دې تقریبا څکم میاش مخ کې په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دای د په موټر کې یو خدل شوی ماین واشه تازه د افغانستان لپاره د ولویدو هیوادونو سفارتونو او سیاسي نمائندګیو د امریکا د سفارت په شمول په یو غډه اعلامیه کې ل طالبانو او نور وسلوالو ډلو غوښتي و چې په دې هیواد کې دي هدفي وژني پایته ورسي
دغه زیاته مننه کوم اجمل اندوی چې د ملالی میوند پروژنې د کورنۍ او بهرنۍ خبرګونونو په اړه راتول په همدې ترڅ کې د افغانستان په ختیځ زون کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د مشر شیرشاه همدرد سره مرکه کړې او په دې اړه مې وپوښتل چې د ملالی وژنې په ننګرهار کې پر خبريالانو څومره غیظ کړی دی
یقیناً د ملالی میوند شهادت د ننګرهار نه وځ د ننګرهار بلکې د افغانستان ټول خبريالانو هغه څوک چې د مریاله د شخصیت سره بلدتیا لره هغه وبګنول نن ډېر زیات خبریالان خوشحالي وو او یقینا چې د داسې یوې مهربانې همکارې چې یو پښتني ټولنه کې د داسې ستورو ځلېدل لږ لږ کېږي، نو له لاسه ورکول دا یوه ډېره لویه غمیزه وه خبریالانو دپاره. په کاري چاپېریال کې هم خبریالانو دا احساس کوو چې هر څوک هر مهال که وغواړي مونږ وژلی شي، مونږ بې څوکه یو. نو دوی غمجن وو او په خپل غم یې هم ژړل، او له حکومت نه غوښتنه دا وه چې د خبریالانو ژوند ته پاملرنه وکړي. همدارنګه د جګړې له ښکېلو غاړو نه هیله دا وه چې خبریالان بې پرې خلک دي، دوی یوازې د ولس غږ پورته کوي، دوی د هېچا هم درد چا دي د هېچا هم نه دي. نو په لحاظ د خبریالانو ژوند ته باید دوی جدي پاملرنه وکړي.
بله همدار صاحب، په داسې حال کې چې هلته په دوحه کې د سولې خبرې روانې دي چې څنګه په افغانستان کې سوله راسي او د ښځو پر حقونو باندې خبرې کېږي، دلته هم زمانه په افغانستان کې یو شذینه خبریاله پناشه کیږي، د څه مت توجیه کیدای شي؟ ولی باید یو شذینه غم بیا خبریاله په افغانستان کې پناشه شي؟
دا یقینا خبریالان ډیر زیات اندېښمن کړي دي چې د سولې په نتیجه کې بل اخر به څه کیږي، او د خبریال او د مطبوعاتو سرنوشت به څه کیږي. دلته خبریالان بیلابیل نظرونه لري. ځینې په دې نظر دي چې د دولت وسلواله ډلې وړي چې په دولت باندې فشار وارد کړي، او ځکه د خبریالانو په وژلو باندې یا د ټولنې د نورو مطرحو غړو لکه علما، د پوهنتون استادان، مدني فعالان، مطرح ځوانان او نورو کادرونو په وژلو باندې رسنۍ ډېر زیات تبصرې کوي او غوغا پورته کیږي. نو کېدای شي دغسې یو توجیه هم ولري چې دوی د حکومت تر فشار لاندې راوستل غواړي. یو شمېر خبریالان بیا په دې نظر وو چې د سیمې استخبارات په افغانستان کې ډېر فعاله دي، او هر څوک چې د هغوی ګټې وننګوي دوی وژني د خپلو لاسپوسو په واسطه باندې. ملالې میوند غوندې یوې مبارزې خبریالې چې هغه یوازې خبریاله نه وه بلکې د ښځینه حقونو د دفاع یوه مېړنۍ اتله ملاله وه، او په هر ځای کې په جرأت سره د ښځینه حقونه هم غوښتل. نو په پښتني ټولنه کې بیا د ښځو ځلېدل دا خو یوه بله ستونزه ده، ځکه د ملالې میوند مور هم نن لس کاله وړاندې ووژل شوله، او هغه هم له دې امله ووژل شوله چې ولې دا د خپلې سیمې د خلکو مشري کوي، ولې بې ځایه شوو خلکو ته یا د شیخ مصري د کم خلکو ته مکتب غواړي، کلینیک غواړي، بیا رغونه غواړي، ولې په محافلو کې ظاهریږي. یعنی د هغې وژل کېدل هم دغسې یو بنیا لره چې هغه تقریبا د ټولنې سنتي بودن و، او په ټولنه کې د ښځو د فعالیتونو نه زغم و. نو دا یوازې د دې مرګ دوه اړخونه کېدلی شي، یو یې د خبریالۍ اړخ او بل یې د ښځینه فعالیت چې د ښځینه حقونو د خوندیتوب لپاره او د هغوی د حقونو د غوښتلو لپاره په نهایت کې ډېره فعاله او مبارزه وه.
بله همدار صاحب، هغو عاملینو ته ستاسې پیغام څه دی چې دا ډول پېښې ترسره کوي؟ آیا په دې طریق دوی کولی شي چې خپلو اهدافو ته ورسېږي، یا د دې خبریالانو آواز چپ کړي؟
زه دوی ته دا ویل غواړم چې تاسې به خبریالان ووژنئ، مګر هېڅکله خبر نه شئ وژلی. یو بل څوک به پورته کېږي، خبر به جوړوي، رپورټ به جوړوي، او د خلکو غږ به پورته کوي. دا ډګر نه سړېږي، بې ځایه زحمت کوي. اما هیله و ارزومو دا ده چې د جګړې ټول ښکېل خواوې بشري حقونو ته درناوی ولري، خبریالان په ملکي وګړو کې راځي، د خبریالانو وژل په جنګي جنایتونو کې راځي، خبریالان بې پرې خلک دي، د جګړې د ښکېلو غاړو د فعالیتونو او د هغوی د لاسته راوړنو او همدارنګه په هېواد کې د پرمختګونو او شته ننګونو په اړه باندې خلکو ته معلومات ورکوي. نه خبریالان پرته له دې چې د خلکو نه رایه واخلي، په حقیقت کې د خلکو استازیتوب کوي او دوی د ولس دردونه وړاندې کوي. نو د داسې بېکسه بېڅوکه مظلوم قشر وژل دا یو لوی جنایت دی، دا هېڅ ډول مېړنتوب نه دی، دا نارینتوب نه دی.
د افغانستان په ختیځ زون کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیرشاه هم دردو.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسم یو نړیوال مطلب د امریکا متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر جو بایدن د زوی تحقیقات پیل سوی دی. د یو شمیر راپورونو له مخې دا تحقیقات د تجارتي مالیاتو په برخه کې دي او په دې اړه دي چې کله جو بایدن د باراک اوباما په وخت کې مرستیال ولسمشر وو، زوی هانټر بایدن په اوکراین کې د انرژي د یوې کمپنۍ په بورډ کې شامل سوی و چې د لګیدلې تور له مخې له واک څخه یې ګټه اخیستې ده. احمد شیبر نور تفصیل راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر جو بایدن زوی هانټر بایدن وای لدا څخه د مالیاتو د سرغړونو تحقیقات پیل شوې دي. دا سشکاري چې دا د راتلونکو ادارې لپاره یو سیاسي مسأله ده. هانټر بایدن په یو بیان کې چې د پلار ته د ولسمشر د لیشتېدو د واک ټلې خبر کړی دی، ویلي دي چې فدرالي څارنوالان د مالیاتو د چارو تحقیقات کوي. په دې بیان کې راغلي دي چې دا مسأله جدي کړي او ډاډه دي چې د مالیاتو د ورکړې په برخه کې په قانوني او مناسب ډول چلند کړی دی. هانټر وای چې دای له دې تحقیقاتو د دسمبر په اتمه خبر شو، خو نه پوهیده چې په کومو برخو کې به پوښتنې کیشي. د راپور له مخې دا تحقیقات د 2013 کال په وروستیو کې پیل شوی و. په دلاویر کې د فدرالي تحقیقاتو موضوع په داسې وخت کې افشا شوې ده چې د راتلونکو ولسمشر لپاره په زړه پورې وخت نه دی، ځکه چې د نوي لوی څارنوال د غوره کېدو وخت دی چې بیا به همدا څارنوال دغه دوسیه څاري. د تحقیقاتو پر مهال به شایده قضیه د جمهوری غشتونکو لپاره د ولسمشۍ پراتونکو دوره کې د سیاسي فوټبال په یو ډګر بدل شي. د ولسمشۍ د انتخاباتو پر مهال ډانلډ ټرمپ او ډیرو جمهوری غشتونکو پر هانټر بایدن انتقادونه کول، په ځانګړي ډول په اوکراین او چین کې د هغه وخت پر تجارتي اړیکو چې د پلار د واک پر مهال یې لرل. پلار یې هغه وخت مرستیال ولسمشر و. د بایدن د واک د لیش ټیم ویلي دي چې منتخب ولسمشر په خپل زوی ډیر ویاړي او هغه په وروستیو میاشتو کې په بیلابیلو ډولونو د شخصي بریدونو په ګډون له سختو ګواښونو سره مبارزه کړې ده.
او پدې چې که څوک د کورونا واکسین وکړي بیا به هم ماسک نه لري کوي او کبل ماسک ځان خلاصوي، په دې اړه پښتنو به احمد شیبر په دې راپور کې جواب کړي.
د سو دلایلو له امله به خلک تر وی مودې ماسک تړي او ټولنیز واټن ته به پام کوي. د کورونا واکسین دوه ځله کیږي. د فایزر کمپنی دوهم واکسین درې اونۍ وروسته تر لومړي و باید وشي او د مدرنا کمپنی واکسین څلور اونۍ تر لومړي و وروسته تطبیق شي. بل لور ته د دوه واکسینونو اغیزمنتیا سمدستی نه ده. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا خلک باید تر لومړي واکسین وروسته دوه اونۍ احتیاط وکړي او له ناروغي ممکن یو مخخه وخت څوک وساتل شي چې د واکسین دوهم ستن ورته ولګول شي او بیا هم یو دوه اونۍ تیر شي. په واشنگتن پانتون کې د واکسین متخصص ډیبورا فولر وای تر اوسه دا څرګند نه ده چې د فایزر او مدرنا کمپنۍ واکسینونه یو مخ خلک له ناروغي ساتي که د ناروغي له علامو خوندې کوي. د دې مطلب دا دی چې واکسین شوی خلک شای بیا هم په کورونا اخته شي، خو دا شمیره به خورا کمه وي. ډیبورا فولر زیاتوي چې د واکسین آزموینه تازه پر ماشومانو پیل شوې ده او تر هغو به واکسین ماشومانو ته نه ورکول کیږي چې څېړنې په دې برخه کې بشپړې نشي. د امریکا د متحده ایالاتونو د واکسین د پراختیا د هڅو د برخې مشر منصف سلاوی اټکل کوي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې شای د می میاشتې تر لومړیو د فایزر او مدرنا کمپنیو د واکسین اغیزمنتوب ثابت شي. د کورونا واکسین کسر لننه هم پیل شي، په سلګونو میلیونو انسانانو ته میاشتې وخت پکار دی چې واکسین ورسی شي.
ستاسو له پیغامونو
زه حاجی حسن د کونړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې دا چې د قوس په دیارلسمه ورځ د معلولینو چارو ویان په خپله وینا کې وویل چې موږ ټول معلولین ته معاش ورکړی دی. دا ته نوي کال یو روپۍ یو معلول ته په کونړ کې نه ده ورکړی شوی، نه نوي کال نیمې پیسې ورکړی شوي دي. نو لوړپوړو چارواکو نه هم دا غوښتنه ده چې په دې حقله باور وکړي. وسلام په احترام.
د نننن لغمان ولایت څخه راځمات کوم چې علي تاسو له سوالې ته دارک څه تاسو سره کومه د تاسو نه خبره کړو. دا کار چې تاسو لغمان د فارمال صاحب له کوزینل وړه مې ته د لغمان د نسبې سایل سره تجربه کړو نو تاسو یو څه په شنو ته یو ځخ تاسو نه دا د دې راځو چې تاسو څنګه د ما سره نه ګورې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اډ مؤسسه د نورستان ولایت ته دواګانې ارزکې او ډاکټرانو معاش ورکوي، ډېره بیکاره مؤسسه ده چې تر اوسه پورې اووه میاشتې کېږي چې ډاکټرانو ته معاش نه دی ورکړی او چې ورکوي نه اوس درې میاشتو آوازه ده. نو دولت نه هیله لرو داسې خلکو ته قرارداد آینده کې ور نه کړي چې ډاکټران غریب خلک دي، وړه اخلي کور خرچه مریضان، دا ټول پرې باندې اووه میاشته معاش نه ورکوي. وسلام
اسلام د لشکر ولایت د لشکر بازار ولایت څخه د لشکر بازار څخه درته خپل آواز په ازادي راډیو کې سب تمام اوروره بل د هلمند کې د نظامي شهیدان او معلولینو سره داسې شخصي برخورد روان دی په ټولو دولتي اداراتو کې. زما د رئیس صاحب رئیس جمهور څخه مې اول دا غوښتنه ده چې هلمند ته اووه نیم سوه نه سوه ته پولیس شهیدان شوي دي. نو هیله مې دا ده چې د وزیر صاحب کورنۍ چارو وزیر صاحب او رئیس جمهور د پلاوی آیات راولي دي د اووه نیم سوه د هلمند شهیدانو د نظامي شهیدانو د کورنۍ حوال احوال وپوښتي. السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
ستاسي پیغامونه خو مورید په دې سره په کابل کې څلور بجې او دېرش دقیقې سو یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکي له اسد الله الدین څخه.
د افغانستان او ایران ولسمشرانو د هرات خاف د اوسپنې پټلۍ د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ ودې لپاره ګټوره وبلله. دغه پټلۍ چې 250 کیلومتره اوږدوالی لري نن په رسمي ډول پرانستل شوه. یونما په ننګرهار کې د خبریالې او د بشري حقونو فعالې ملالې میوند وژنه غندلې. یونما پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي دا پېښه له دې اړخه هم بوږنوونکې ده چې نوموړې د بشري حقونو پر نړیوالې ورځ ووژل شوه. تخار کې ځای چارواکي وای د بنګي ولسوال د وسلوالو په یو غلچکی بریټ کې وژل شوی. د امنیت قمندانۍ ویان خلیل اسیر وای ولسوال فیض الرحمن حیدری تعلقانو ته پر لار وو چې بریټ پری وشو. د بریتانیا صدر اعظم او د اروپای ټولنې مشره سره سلا شول چې د همدې اونۍ تر پایه به د بریگزټ سوداګری ستړون په اړه خبرو کې رامنځته شوی خاند پای ته ورسوي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په 13 ساعتونو کې د کورونا وایروس له امله د 3000 زیاتو کسانو په مړینې سره یو نوی ریکارډ ټینګ شو. دا په داسې حال کې ده چې چارواکو هڅې تیزی کړي چې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې واکسین تایید او عملي چارې ژر پیل کړي. او د فرانسې ټکنالوژي دوه لوی شرکتونه امازون او ګوګل د کوکیز انټرنیټي اصولو په سرغړونه جریمه کړل. ګوګل به دغه سرغړونې له امله د فرانسې حکومت ته 100 میلیونه یورو او امازون 15 میلیونه یورو ورکوي.
مننه کوم اسد الله الدین. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستل سي پاتم د ازادي رادیو ټکی کامی ازادي رادیو ټکی اورګ او د سپورت لا دګره به نوې خبرونه راته رحمت الله افغان وای
د سپورت ورزنه هنداره. د استقامت تر عنوان لاندې د اسپ ځغلونې د لوبو په پایله کې اسپ ځغلونې فدراسیون ته لس غوره سواره انتخاب شول. په دغو سیالیو کې چې تیر ورځ ترسره سوه له څوارلسو ولایتونو 28 اسپرو ګډون کړی و. د ملي اولمپیک کمیټې ویان مجیب الرحمن قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دغو سورو 40 کیلومتره لاره ووهله. د کابل د فرسال په روانو غوره لیګ سیالیو کې صداقت او ظاهر اسد نیمه پایلوبو ته لاره پیدا کړه. د فوټبال فدراسیون رئیس فیروز مشوف نن ازادي راډیو ته وویل چې په دویم پړاو نیمه پایلوبه کې صداقت لوبډلې په یو جالبه لوبه کې وی آی پی لوبډلې ته 0-0 په مقابل کې ماته ورکړه. د ښاغلي مشوف په خبره په همدې پړاو لوبه کې ظاهر اسد لوبډلې سنایي لوبډلې ته د 15 په مقابل کې ماته ورکړه. په همدې ترتیب صداقت او ظاهر اسد لوبډلې د لوبو وروستی پړاو ته لاره پیدا کړه. د فوټسال سیالۍ له څو ورځو راپدې خوا د کابل د فوټسال په جمنازیم کې روانې دي. د سریلانکا د کرکټ د غوره لیګ سیالیو په دوام نن دوه لوبې کیږي. د راپورونو له مخې لومړۍ لوبه به د کولمبو کینګز او جفنا سټایلنز لوبډلو او دویمه لوبه به ګالی او کینډي ترمنځ وي. د تیرې ورځې په لوبه کې کینډي جفنا لوبډلې ته او همداشان دمبولا کینګ لوبډلې ګالی لوبډلې ته ماته ورکړه.
سپورتي خبرونه مواردل دوستانو مخکې تر دې چې د اونیزو پروګرامونو برخې ته ورسو د هنر څنګ ته هم سر ورښکاره کوو. لیونی مینی کرم آشنا له بیابان سره د دې او نورو ګڼو مشهورو سندرو ویونکی ایوب د ناروغۍ پر بستر پروت دی. کورنۍ د درملنې لپاره ځان بې وسه ګڼي. اجمل تورمن پر دې راپور کې د نوموړي ناروغ صورت پوښتلی دی، په کژبه یې وارو.
لیبل منی کرمشنا د بیا بان سرا پریدی چگرزم دیونه پغرونو
د افغان موسیقي ولوی هستی خو بی وسا او بیمار د مینی سندربول ایوب چه ل درنوی مینوال ی ورته ایوب صدوی د نګدې نه هول سیزو ده او ل دیر لسکلنی ل موسیقي سرا پات شوه ده
وسرات غرونا غړنګونا کار دین محالونا
نو موري چې ډېر شمیر ځوان هنرمندان په بخو ودرول اوس خپل د امسا او نور په مرسته دريږي او قدم اخلي. د افغان موسیقي دا ویړلې سیره په غوګونو سم نشي اوریدلې او فکری توازن یې هم للا سور کړي. د سندرغاړي ایوب لور سیما ګل د خپل پلار تیرې خاطرې یادوي، د بیوسۍ اوخ کې تویوي او د درملنې لپاره یې د مرستې غوښتنه کوي.
پلار خو تبا کړی، پلار پسې لیونی شوی و. ډډه مې داسې سوزي لکه اور چې ورته ګورم. زه اوس غواړم چې بس مې نه رسېږي، څه شی وکړم دې ته؟ پلار مور خو تاسو ته پته ده چې پلار مور څه شته وایي.
کیهان ایوب
اوس را تغرونا ګړنګونا
دی د ایوب استاد لمسی دی. کیهان چې خپله هم سندرغاړی دی وایي کله چې محفلونو کې خلک ورنه د ایوب استاد سندرې غواړي ویاړي.
نو بس زما دغه کوشش ده چې بس د دوی امه قانون ژوندی اوسي او هنر خو دوی پاتې دي فعلا.
د ختیځو هنرمندانو د ټولنې مشر کمینګل وایي له سندرغاړي ایوب سره لازم مرسته نه ده شوې.
د وزارت نه موږ دا هیله کوو چې د هنرمندان هم د دې وطن د یو غړي په صفت باید ومني. خلاته فرهنګ باید د ایوب استاد چیز نه یو سره ماته د وظیفه راکړي. زه به هغه زامنو ته مسیانو ته به وایم نو مرسته باید ورسره وشي.
ایوب استاد اوس په جلال آباد کې د خپل وراره سره ژوند کوي. دی دوه لونې لري، دوه زامن یې هم درلودل، یو زوی مړ او بلې ترې تم دی. لونې په پېښور کې واده دي خو کله کله د پلار پوښتنې ته له تورخم راوړي.
د چاد شوخ نظر دا پارا اغرونو گرزم نا قرارا
دوستانو د ایوب د روختیا په اړه راپور خو مو واوریدی او اوس هم که څه هم په دې خبرونه کې د کور کلی پروګرام نوبت و خو د دې پر ځای د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي یو تفصیلي راپور درته خبرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یونما نوی راپور چې د دسمبر پر 8 نیټه خپور شو وایي په افغانستان کې ښځې او نجونې قضایي سیستم ته لاسرسی نه لري. په داسې حال کې چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون، د بشري حقوقو د څار نړیواله اداره، د بخښنې نړیوال سازمان او د افغانستان د لومړي میرمنې په ګډون د حقوقو مدافعین په دې هیواد کې د شروزو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه اندیښنه څرګندوي. د افغان حکومت څه تمه کیږي چې د پرمختګونو په خوندي ساتلو سره به په دې برخه کې نور کار هم وکړي؟ ملالی بشیر پر دې موضوع تفصیلي راپور لري چې د یوې متضررې شوزي په ژغ پیلېږي.
ما ته دا نجوری د دې خاطر پیدا شوې چې زه واده شم، زه به نم لرم. د هغې نه پسند بیا هغې راته هغه وړوکې لور مې 12 کلنه کوچنۍ وه، هغه یې واده کړه. د هغې خاطر
دا ږغ د کندهار د یوې اوسېدونکي دی چې تر کورني تاوتریخوالي وروسته ورته د اعصابو ناروغي پیدا او په کابل کې د درملنې لپاره بستر سوې وه. دا ښځه چې ازادي راډیو یې د موضوع د حساسیت له کبله